مننه عباس صاحب ستړی مشه قدر من اوردونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړې. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
درې میاشتې کې منځغلې خودي خوا ګډوډي کوي. بس سم نه پرېږدي کور کرایې ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیري د ماین په چاودنه کې وشل شوي او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکوونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکوونکو غوښتل شوی چې کله یو بل ځای کارونه کیجی لکابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستي د اجرا ور دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالی کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودید. کتالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپیان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړي دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان هم وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزه ده. د 1401 کال د ثور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی ړنګ کړه او کابل یې ونیوه. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیوله او له عملي کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. د 200 د طالبان به په مجموع کې 1,30,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت د لیسانس برنامه کوي.
تمره په اتو پاتې ولایتونو کې د سور پښپګوښتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی د جنوبي اسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنگلاديش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو آنلاین غونډه کې خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټولټال مثبتو پیښو شمېر 14 میلیونه او 6 لک اوښتی چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړی کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له 100 مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهلې، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریز عصمت ساروان هم دا خبرونه د شمشاد جلران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له هغو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت له خوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 103 ښځو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوي او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړې چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل شوي چې له دوو خلکو او هم 103 نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دی.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینی کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلی او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وښونه کېدی چې دا ویره په دې کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې اړ کې پیدا شي چې نه خبر خلک بدونه همدغه سیاله لیږي او لاس به سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او له اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشکو چې د خلک د خلینه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو به ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر 13 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسئولیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کربي ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کربي بیګا په خپل ټوټر لیکلي خبرې ترې غلطې شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د می په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کربي د دغه ټویټ په آخره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړی، که د نړیوالی ټولنې غوښتونکي یاست او غواړی چې له انزوا راووځئ، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د په زغرد ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خود امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړی د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چاري ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازی له تیروتو کلونو راهیسې په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نوموړی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
زه چې هر ورځ له کوره راووزم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړی او له دوی یوازې دومره غواړو چې موږ دې هم له ځان سره بوځي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکی رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل له شاوخوا 11 کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامي او غیر نظامي برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگرانی، ډېر زیات لارم تشویش لرم په دې چې د خپل ځان ته تشویش مهم دی او د فامیل تشویش مهم دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبر هم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعدید کې یو او اوس هم چې حضور لري موږ هر ورځ تعدید.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی، په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی، په کې د امریکا له حکومت غوښتل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زره تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوي هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوي چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواده بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا اسایوي چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. دا راپور وندښنې په داسې حال کې دي چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن:
We have a commitment especially to those
مژ من یو هاو کسانو چې له موږ سره په نظامی او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی دي. ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې موږ د دې چارې تر سره کولو لپاره د اس ای وی په نوم یو پروګرام لرو، او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي موږ پر روښانه ډول دې کار ته ژمن یو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2006 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شوه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. دغه اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې امریکا راتلونکي څلور ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي، او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې خبریالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دي د افغان خبریالانو او بیان ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د خبریالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مشره او وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شوی دی.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وژل سوي خبريال رحمت الله نیکزاد ژغ دی چې د سه شمې په ورځ کورنۍ ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربېره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبريالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنې وستایلی او هغه یو زړور خبريال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبريال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبريالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبريالانو ټولنې هم د دولت دا کړنه ستایي، خو وایي چې باید د خبريالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسي. په مرکزی زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبريالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبريالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبريالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبريالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړي توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې، د بیان د ازادۍ د خوندیتوب برخه کې، په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، زیرک، زړسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبريال وو او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو، ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی و.
د غزنی په ګاونډي زابل ولایت کې یو شمېر مېرمنو په یوه غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دغه راز وویل د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د مېرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه ډېر راپور ته پام وکړئ.
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمینې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له مېرمنو یې وغوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډېره قرباني میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا همدا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کېږي. میرمن رحمانی دغه راز د سولې په اړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او یې ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوو نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی. په زابل کې یو شمېر مېرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دغه خبري ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکړ. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتبولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایع په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د په پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري. زړه نازه یم چې وی کوم کوي نه کوم. خلک ډېرې خبرې کوي. خلکو نه مې اورېدلي چې وایي هغه څه کوم بد اغېز لري. پاره زړه مې نه ده ورته.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
هند ته چې کرونا وبا سخت ځپلی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانستان 15 لسیزې مخکې د نړۍ د لویو قدرتونو له مداخلې پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه موډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سر خوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښتونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولی چې د افغانستان دولت او پوځ به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال تروریستي برید پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی دی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلی او د اکسیجن ډبي شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوۍ او د اکسیجن 15 لوی محمولې په دغو مرستو کې شاملې دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایډن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه څه ته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورلیږي. نورو هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دستګاوو د استولو ژمنه کړې. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1.5 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو د هند د دې څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلډ میټرز ان فوید پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سټیشن میپورز له 2 لک کسانو واوخت. د هندوستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتونو نه نشتوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سټیشن وویل روغتونو ته ډلهیز مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شینډنډ ولسوالۍ کې وشتل شوی دی. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړي ماین وچاودیده. نن د سوراته مد افغان مجاهدینو د بریا نهوښته مکالی زره. د 1971 کال د سور پاتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړ او کابل ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړل چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړي د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 درامست کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د شار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای شاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پریږدي. دوی وای د کارت رې د ګټې وټې لاري اخیستي او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندوز ښار د چپن فروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو 40 کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له 3 میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځ غلی یا خودي خوا ګډوډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه سې چار دالقې ښار جنگ ده بس دغه سې ګډوډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شروعونه دا خط د قضا لري موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته ډېر ستونزو سره مخ ځو. قام قرضدار سوم د کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه دي موږ غږ واوري.
و دیرش کلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وای ل دې لارې لسکسیزه کورونی ته نفقه ګټله
پیادر او تلاش پیادر او کې مونږ شروالې نو پری دې د خورا تیر شم سرک سر ټریپینګ مونږ نه پری دې مونږ نو کوئی سوق سګارو کو دیورې ده پیدا کو دو درې سو پیدا کو هغه دو درې سو په دوه مونږ باندې قطع کړو سوق مجبور مدل تر هغه مونږ راځو کورم کړئ دا درې میاشتې کې بیکار اوس ود درې میاشتې کوم مال قرض هغه سر سره نه دکاندار مونږ ته پیسې را کوس مست پیسې نو لوګه ته سوور کو
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزان ستونزې منی او پر خاروالې غک کوي چې لاسی سوداګرو ته دې کار کولو اجازه ورکړي
مارکیټ برشان مسایل سره ځای مناسب برشان تیار دي چې انہوں نے جب جا کنه در غیر از
خاروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرتل اخې دا کار چې خاروالی پیل کړی دا د خلکو د زبرولو سبب ګرځي زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړي
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې د تعرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيت ملي پدې ما دې یو پلان ما دې ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان دې موږ خپل کار روان کړی دا
خغله ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر دي خار په یو شمیر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی حالت نه دريږي او بیرته د خار واټونو تر اوځي د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو تر دې مخکې کندهار ته سو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړي او اته 500 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او درغنده بولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي په دې اړه راپور ووري
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لسو ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول شوی د حمل میاشتي د څلورويشتمې بیا د سور ته دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونې ماینونه چاودېدلي امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي
دغه سره دغه چې د مینو صفا کې د پوست
روسیه دپار چرا پستال کنایی دا بسرات چی دی پاکم نمون گرزی پاک دیگر راوات دیگر مدار مرش وارد شو پاشی که پاشی و نشو نوار آدست میتازا که برای جاله و باغل تیر دنه لپش پاک دا پشتایش سرکنه که جاله باغل تیزه چی نستر و گوهی بسر ساوست اولاشی یک چی نستر و مغبت کنه کم
زیر پاسو
واری پشیجا و یو لاست
تو لاست خدسیم دید
عبدالسمیع بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکی دی چې اتلس کلن ورورې ماین چاودنې ټپي کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ و او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یوسو لاړ به سوکلې ته او خدای لاړه کړې ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کوره راووتلې او بل سپینځلې وو مینونه یې راکاږله نو بره ما د تور مان ته ولاړ شو د کورو خواته دی ولاړلې دی بیا راغلی وو سپین ژلي ته یې چاقو ورکړې وه چاقو یې ورسه اخیستلې په خپل چاقو پسې راغلې خپل چاقو پسې راغلې هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلې بس کنجې بره مین باندې بټاو نو هغه شهید شو بل دی خدای پاته کړلې.
شمسله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي سوی.
موږ په داسې کلو چې طالبان لاړو هره درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتلې، بیا وروسته موږ ته لاړې ولاړې پاکې سوي دي د حکومت ته خاص نو دی چې کاره کور ته ولاړې هله څه شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچه اوبه کړلې او بلې بخچه په مابینس کې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې سوي نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته لاړې کتلې چې موټرم نو خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا هم په هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغې جوړ شو.
بلخوا د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دولو سروز په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف افغانسا کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هردو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولو سروز په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خونسا سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خونسا کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د وروستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړي کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مشارک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو. پرونه لګردیس ښه د یو موټر چلوونکي په پیغام را پیلو.
السلام علیکم ضرور ہے ڈرائیور خبر کوم محمد گل زمید ہم اشاری نو بارڈر باندې امروز دا بس گمرک کی زو بل اورف گردی گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولاڑو بیا ټول دا ویا یا کنا زغال بار کڑی په پاکستان ته اشاری نو بارڈر باندې او څه ورو جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیا ته گمرک راوړی بیا ته تر واخ نور موټر درا واش دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره داویا ټنه دا وړي سل ټنه هم نه محصول کوي. اوس هم موټر کې ولاړ دي، دلته چاري نه اوته درا شي، ماچي دي وګوري، ګمرک دي وګوري، دلته ګمرک والا دي، مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما آزادی رادیو ته پیغام دی چې پروژې مبارکې چې شان ګران شوي دي، چې مانا شان ګران شوي دکاندارتان ډېر ګران ورکوي. زما دا خواهش او پوښتنه ده چې شان ارزانه شي په درنښت محمود کریف نن ولایت ولسوالۍ نه دالی.
عبدالناصر افغان آزادی رادیو ته دغه پیغام رسم په دې سره باندې چې مسؤلینو کسانو پرېم دغه زموږ څنګه ورسېدي داسې د فراه ولایت په کاف ولسوالۍ کې زراز اوبام نسته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی، دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار. مسو خانیم انشاءالله غوښتنه شوې ده، دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بکوا ولسوالۍ ته دې د اوبه راولي، بزرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي، هېڅ غنم نه کوي. په سل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم دي سم ټوله مرض سره خراب کړي دي.
السلام علیکم، زوات خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه. زما غوښتنه دا ده، شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي، یو دوې لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګذک لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه دغه ده چې زمونږ ولسوالۍ ته دې د معرف وزیر وزارت محترم.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د پاره ولایت د پروژم زما هیله او ارزو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه ده چې زما پیغام دی تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي، تر مسؤلینو پورې دې ورسي چې هغه دا غنم چې دی سږ کال په ټول د افغانستان په ټولو ولایتو کې کم شوي دي، ځکه چې پروسږ کال هم تر ناڅه سره کم سو مرزونه وکړه، زردې او دا شانې وکړه، او اوس هم په 300 او یا 280 او نوي قیمت لري چې د دې د حاصلاتو اخیستلو وخت دی. نو د ازادي راډیو څخه زه دغه هیله او ارزو لرم چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې تر څو پورې دا د غنمو مخ ونیسي چې بل هېواد یا بل کشور ته انتقال نه شي. السلام ورحمت الله. السلام علیکم. د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د دلته د تلفون سم مقدمات نه دي رسېدلي، دلته سم دغه کار نه کوي تلفون. نو دا غوښتنه ده چې دلته مشتهبندنې تلفوني شبکې فعاله شي. السلام علیکم. عبدالمنعم استاذ، هلمند ولایت.
زه اچکلا د دامام ولسوالۍ ته خبره کوم. زه سوداګر خبر چې د دلته دلته نه کېدنت ته نه یو مکتب ته نه نه مستاد یا خواهد پام را لی نه پلو نستا زبا سلک خطی دی و دغا دی دار خانی دی ایس شی نستا دستا پا دنیا بنی دا خدای بیچارا دی که دغا سلکان مستر پا خطی پا کندار دی مشکی بودت واجی در نستا جی دی پلو تا خواهد تا ما بودت واجی دستی دی ایس چار باید دی خواهد ایس نظر نتی و سبانی نباید.
نورستان ولایت وامل سوالین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. اول قدم کې د افغانستان ټول مسلمان ملت ته د روزې نیکمرغه میاشتې مبارکي وړاندې کوم، او وروسته دغه د مبارکۍ نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده، روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي. او په ځینو کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې
دغه روزه مبارک میاشت چې دا په دغه کې هیڅ ډول یعنی جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده او که طالبان که کوم دلیل لري وایي چې په دغه میاشت کې جګړه لا پسې ثواب لري نو دا طالبان خپل نظر ده او په شریعت کې داسې کوم وینا دا هیڅ مشروعیت نه لري ځکه الله رب العالمین وایي چې الشهر بشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص نو که دغه میاشت کې جنگ کول یا قصاص کول دا شرعي اړخ نه لري نو بنا طالبان دي خپل اغراض لپاره او د خپل هغه امتیاز حاصلولو لپاره د اسلام له ادرسه دي باید استفاده نه کوي او د الله رب العالمین وینا په تګر باید خپل مخالفتونه باید دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو او په افغانستان کې دغه وحشت پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. کومه ماده درته راوته ترغلی در په دار خوښ بساري او نن فجر کوي کوي نه لرم سره ترایي خو دا په دې خلو وو ساري ته تاسو په فجر کې نه څه راکوي خو دا څه راکوي در په دار فور نه څه کوي سره راوونه دا اوس نه مرکو طالبان خبربان نه سره په یو ځای کومه کوي. سلام
د کندهار خبره کوم نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه ښکار څه ده موږ ته دا څنګه ښکار زمانه پات کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه ښکار وشکالي کې نو موږ د ټول مشرانو د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره یو امکاري د کوچانو سره وکړي چې اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان دوی د حکومت سره وکړي دا چې سخت وچکالي په دا څلوېښت کال زموږ نه پیاد کېږي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. زما زهر د ازادۍ رادیو کارکوونکي اورېدونکو چې وایي زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مجر بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي موږ تقریبا زر کوره یا پنځه سوه کوره زیاتو کم سما جګ بازار په سیمه کې پاتوي او دوه نو چې د تنزل سکاله شل کار څوک د سریپل ولایت څوک د بازارست ولایت څوک د پاریاب ولایت په د تنزل سکاله شل کار نه ولس ولایت نه کومندانې نه په مشته د یو روپي کومه کړه د او یو ملک موږ کنه لرو دا غزما زار دي د کوچا واک پر ورسېږي چې دا ماجر چې د پاتوي د دولت اعلان کوي چې موږ د کومه کنه کړي د ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ولس ولایت د چا سره د یو روپي کومه کړي دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مدوره د ماجر بازار په سیمه دولت راغلی لوډه راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر تر خاور سره د تر چل یې کړنه دکان لري نه بازار لري او دوی انده غشناري وي چې د حکومتونه رااله د شمرش راغلي د شمرش واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په د تنګل سکاله په د شل کړه د یو روپي د یو ګوډي ګوډي هم کومه کړی امراسته کړی یا جره چې ایتي دی وکړي چې یو جریم زکه دوله ده یو یو سره شل شل متر په تنځل لا روپي رنیولې هغه خاوري وخوري ته ماجر دغه څه شي وخوري دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولې څنګه مو مال او رېډم کو چې سلام نه وایم کوم دوم دا هله ورزولرم کوم دا کو چان زمبس یو نه مان یو چې سر سکرو نمبرونه یو چې هغه مخه څه وکړي چې نو دا هله ورزولر دا ته نه یو چې دا اوس دا خلک به تر وبا شو خو ته د لوی سره نه کاواله نو مان یو چې ته هغه مخه څه وکړي چې
ورته حکومت پر چاوا څنګه خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت ټول سوالې چې د تنګ په شین کې دغه یو باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره کا به وای او السلام علیکم. دغه دوست زګر دوه کار کوم او دوم چې زما سلامونه ورسوي. دولت وای موږ جنگ نکو طالب وای موږ جنگ نکو شپه سهار موټر بمون نه چیرې ترڅنګ خرچې دي دا غلوی ټوپونه وښکېږي د مسلمانانو کورونه بیاړو برباد کوي چې مانان په سرټکانو او پرمانده وزغلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول ملت دوال څه کوي دا کوچنۍ تاریخ دی او دا غلوی تاریخ دی بمبارونه کوي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ولی السلام علیکم. سمت یار زبانه مال زبان ولی از خانیالی که در سرینگ مودی ده. فردا کش پا ورز که بیاد از آوازه پرسته ی ده چی ده. انتونه نه. یهوم میاش. تعریف تی کیجی نه. مرد دولت سخوام چی ده. فانتون رخصت نیستی. از کش پریه سر ماشین و زیاد وقت باید کیجی. آو ها کم سیستم چی ده آقا ده. نیت داری تا آدایش موثر نه تمامی رو نمود دولت سخوامو چی فانتونه نه ونه تری. که کم آنتی مشکلات یا نوری باید آقا مشکلات تا رسده که گوی که برده باید دیش پانتنون رخصت که مانا نه
افغان نرگوی ده کندخار نبتا میون دومن صالین آزادی را زدتا باقا پیغام رجم درده که تیر کال چی تنی غنم پاکستان تا دیر زیاد روان ون انا باید چی مسئولین کسان غنم و غم و خوری تیر کال برون نوستا مگری بیا هم یو من غنم تدارلی که دا پدریه سو لاز پاکستانی کالدار بندی و ساشکال مجفلی دا غنم زیاد مرزونه کردی با یه چیم دا غنم نوری حوادات استادیر نیسی از یواج تا افغانستان که دا یو ویدایت نبالی لایت انتقال چی نو جا با غربیا و غربت سر کام چی افغانستان مالی
آسلام علیکم حیمتی عرض بله اما لزابال ولد سخمی علی که در سرینی ولی ده در زبال ولی ده شنکی پود سوالی که مخ که و مخابیراتی شبکه پاده و چه آقا افغاندیستیم و آقا سمون ده بلندی و ابتا ورز مخ که طالبان الاخوا سخه فچاو سوالا و لمنز یا اولن سوالا خوال بست دیر سنز و مشکلات سر مخامخ دی نور دولت سخه غالو چه در حکوم دولتی شبکه چه ده آقا سلام داغه باید آن تفکر سوالی که فعاله که چه داخل گو داغ مشکلات و سنز و تطریو حال پوری رسیدگی سویه مانانا
آزادی او اوریدون که پروگرام آورید
بکن داخل ولایت تمیون دولو سواله این عبدالنتی افغان داغ پیغام آزادی رادیو پیغام ستون که ماشین که ستوما دا چه شش کل بارانون نو و وشکلی و غنم و زیاد مرس کلی ده وصل پاره ده کم غنم چی کرد سوی ده نومر ده حکومت سخنی غواره چه وصل سخنی لهم پرتامدگی ونیسی غنم پا دریس و لس کال داره بندی پا ده سیمه که یو من خسیز یعنی صدور نیمی کلو نو ده کلا غنم پا خسی او بیا هم پاکستان تروانی اغا مرزونه ام کلی ده نو باره با غنم یو من صدور سو کال داره چیزه سو پاکستانی کال داره توره چیزه نمر د حکومت له کسان او د ورپو او د کسان څخه نه غواړي چې دغه مخنیوي د وسله پر لاو کې چې غنن بیا نه پاکستان ته ولاړ شي هم دلته په افغانستان کې سره یو بل ایالت سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وسه نو د غریب خلک به د سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې وسه یو من غنم په 310 کال لارې دي نو هلته به باره 500 کال لارې ته ورسېږي شاوخوا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سہادر مننه موسم وخت راکی اور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چاله واسو بنست د شتونه وڅو ان اسګر نه پیای کیږي خلک د لوز او تنه سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میجم دی چې د څنګه د لاسو د لوز د لاسو واشتار نست لا پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ډیر مننه کوم دوستانو چې د ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپل سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې وې موږ هم دا دی درته خبرې کړې هیله د چاړوند مسولینو هم اوریدلې وې د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار تای روشن همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو نه هم مننه د پیغامونو څخه د نورو پیغامونو په تمه مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ستار